پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې لرو چې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې په ارتباط کړی دی. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ودرش وسلوال مخالفان وشل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یکشنبه په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. او په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځان وژونکي برید وروسته نوې ډیلی له پاکستانه وغوښتي چې پر خپله خاوره تروریستي ډلې وځپي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ودرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات په تیرو 44 ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، غزنی، کندهار، اروزګان، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د اعلامیه په حواله په دې عملیاتو کې 10 وسلوال ټپیان دي او 4 مشکوک کسان نیول شوي دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. د دولت کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې و وسلوال په یو هوایي برید کې وشل شوې دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوښتې دي. د ښاغلي نوري په خبره په دې هوایي برید کې د خالد نصرت په نوم د طالبانو یو قومندان هم وشل شوی. د غزنی د والی ویان وایي په حمله کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا پېښه تاییدوي او وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه کسان وشل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یک شنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر روستمی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل دا نندارتون د فبروري میاشتې له 12 څخه تر 21 پورې دوام کوي. ښاغلی روستمی زیاته کړه چې په دې نندارتون کې داخلي شرکتونه او کمپنۍ او افغان سوداګر ګډون کوي. د کرنې وزارت وان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره د 450 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرهنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو په اړه تړونونه هم لاسلیک کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغان سوداګرو په دوبۍ کې په تیرو نندارتونونو کې د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځان وژونکي برید وروسته نوې ډیلی له پاکستان نه وغوښتل چې پر خپله خاوره د تروریستي ډلې وځپي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون د موټر په واسطه په شوي انتحاري برید کې 44 هندي پولیسو وژل شول. دا په لانجمنه سیمه کشمیر کې په 2 کلونو کې پر هندي ځواکونو تر ټولو خونړی برید بلل شوی دی. د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل هند به د دې برید بدل واخلي او په خبره کافی شواهد لري چې ښایي پاکستان په دې حمله کې لاس لري. هند پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې له سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کوي. پاکستان بیا دا برید د اندېښنې وړ بللی او هندي رسنۍ چې په پاکستان په دې برید کې دخیل بولي غندلې دي. د جیش محمد په نامه سخت دریځې ډلې په کشمیر کې د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا بے بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستي ځان وژونکي برید کې د امریکا او د امریکا د متحدانو لاسو. د چهارشنبه پر ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاه پاسداران د موټرو د یو کاروان په ځان وژونکي برید کې 28 افسران ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بلتون پالې سنی سخت دریځې ډلې منلی. خو د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبه په ورځ په یوه مرکه کې ویل چې د دې حملې او په وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ شوي کانفرنس تر منځ اړیکه موجوده ده. د امریکا او پولینډ د بارنیو چارو وزیران مایک پمپیو او یو شمېر نور مقاماتو پرون په پولینډ کې غونډه وکړه. پمپیو د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په 2 کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې متحده ایالات له دې حمله کې قطعا لاس نه لري. او د هند هوایي شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته الوتنې بیا پیل کړې. په لومړۍ الوتنې کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد لپاره د هند سفیر پردیپ سنگ راجپورهوت وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې له هند څخه یوه الوتکه عراق ته رسیږي، او د هغه په خبره دوی نیکمرغه دي چې د لومړي منزل په توګه سپیسري ښار نجف ته ځي. دا صدام حسین د واکمنۍ په کلون کې د شخړو او بندیزونو تر هغې وروسته ناکراریو عراق ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د ګڼو نړیوالو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
There's no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې تر هغو سوله ممکنه نه ده چې افغان حکومت په دې خبرو کې برخه ونه لري. وړاندې د ینس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شي. نن د افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دیرشم کال پوره شو. د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې سخته شوې، او بیا نږدې لس کاله د جهادي تنظیمونو او وروسته د دې ډلو او طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړې وې. له هغې زمانې افغانان څه زده کولی شي؟ په دې اړه به په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ.
د هغې حالاتو د بیا راتللو احتمالات ردېدلی نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. د حالاتو د سمون پورې د دوی خپل حضور ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون او د کمشنرانو د عزل مسله د زماره اعظم حق په پروګرام کې څېړل شوې ده.
د حکومت د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
کمشنران په کومه طریقه باندې ټاکل کیږي؟ د دې ترڅنګ د گزینش کمیټې له منځه وړل دا ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن په کابل کې په ارګ کې د افغانستان د سولې په ارتباط ولسمشر اشرف غني څرګندونې کړې دي. د دې غونډې په ترڅ کې د دې غونډې په اړه کابل ته ورزو له خان محمد سین څخه اورو چې دا په څه مناسبت باندې دا غونډه جوړه شوې وه، او ولسمشر پکې څه ویلي دي. سین صاحب مهرباني.
بلې شیبر صاحب سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د افغانستان د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو دیرشمه کلیزه ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې اکثرو دولتي چارواکو ګډون کړی و. څنګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غونډه کې نو غونډه ته یو ویډیوي پیغام را لېږلی و. په پیغام کې راغلی و چې جهاد افغانستان ته د یووالي او درس ورکړي، ځکه د وحدت په نتیجه کې د افغانانو جهاد او مبارزه بریالي شو. شوروي پوځونه له افغانستان ووتل. په پیغام کې د راغلي و چې اوس بیا هم د دې ضرورت پېښ شوی چې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او د افغانستان خلک سره یو ځای شي او د روانو ناخوالو ته عملي لارې ولټوي. ورپسې جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په خپلو خبرو کې د نظام په جوړونې او قوت خبرې وکړې، او تاکید وکړ چې سیاسي ګوندونه، خلک، مدني ټولنې او جهادي شخصیتونه باید د نظام ملاتړ وکړي. د سولې روانې پروسې ته هم اشاره وکړه. ویل چې دوی داسې سوله غواړي چې اتلس کلنه لاسته راوړنې پکې خوندي وي، او داسې نشي چې بیرته صفر ته وګرځو. دا هم ویل ځینې کسان د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. دوی ویل چې دا حکومت ته او دغه لاسته راوړنو ته زیان رسوي، او باید موږ پر مخ ولاړ شو، نه دا چې شاته ولاړ شو. په دغه غونډه کې بل وینا کوونکی ډاکټر عبدالله اجرایي رئیس و چې د یو مسلې ته اشاره وکړه چې امکان لري د افغانستان د بهرنیو ځواکونو یو برخه ووزي یا ونه ووزي، خو باید موږ متوجه اوسو چې نظام څنګه پیاوړی کو او څنګه په ګډه سره کار وکړو. د سیاسي ګوندونو او خلکو غږ وکړ چې د انتقاد په ځای کې د انتقاد وکړي، او د نظام د قوت په خاطر د نظام پرمختګ او ترقۍ ته توجه وکړي او ملاتړ دی وکړي. بلی شي برسب
مننه سین صاحب. و موردل چې نن پار کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د دیرشم کال په ارتباط او غونډه و او ما مخکې ته اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو نه، جمهور رئیس اشرف غنی په جرمني کې د مونشن په ښار کې نن نړیواله امنیتي غونډه پیلېږي. دا غونډه د دریو ورځو په مخه ده او تمه ده چې جمهور رئیس اشرف غنی دې غونډې ته وینا وکړي. له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د دیرشم کال د پرو کېدو په ارتباط ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي وايي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. یان ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دا ټینګار وکړ چې روسیا او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي زلمی خلیل زاد پیل کړی دی. هغه هم دا څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلی ستولتنبرګ د دې څرګندونو نور جزئیات احمد تکل پرپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا رئیس ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرلپسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي، او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یوه برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نورو افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره پترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکیل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غنی سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوې، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو د هم ویلې دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو دا د 13 کاله پوره شول. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د جنوا د تړون له مخې چې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستان ووتل. د شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنګونو بوختو. خو په افغانستان کې ورانمون کې جنگونه ورسته له هغې پیش شول چې د شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي وو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنگونو د دوام او تباهۍ لاملونه څه وو او د دغه حالت د تکرار د مخنیوي لپاره باید څه وشي، دا بله کابله د حمید مهمند په دې تحلیلي راپور کې واورو.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 13مه کلیزه داسې محل منزل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه مور ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په محل درېدلی وو. د نوې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداري ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نوې ملسیز د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
دغه حالاتو د بیا راتللو احتمالات ردېدل نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمونه پورې د دوی خپل حضور ولري چې موږ بین الافغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغې کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورته والی لري او که توپیر موجود دی؟ یو پخوانی جهادي او د ولسي جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغه توپیرونو او ورته والی ته اشاره وایي.
شوروي تجاوز کرد،
شورویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغې چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارد ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بله خبره دا ده کله چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې له ماتې سره مخامخ شوه. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال ډیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یوه بې رقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشتي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15مه نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاجبیک ماڼۍ کې ووژل او ببر کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. د هغه وخت ځینې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د ده زوی او ځینې دوستان هم شامل وو د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بلاخره لکه څرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل ووژل شول. ببرک کارمل چې د شورویانو د تیری په شپې د تاجکستان له راډیو څخه وینا کوله د حفیظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده درود میفرستم و شاد باش میگویم.
د پخوانی شوروي اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې چې د 1978 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل، چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنې د 1978 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادي مشر حاجي الدين محمد د دغه ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنوا تړون بولی او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام سرنګواله او د سولې د ټینګښت په اړه هیڅ ډول پلان نه موجود. د وړاندې په خپل خبرو کې وایي
یو اشتباه زده د نړیوالو د ملل متحد دا غنم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. د پسنګ کې د مجاهدینو اشتباه دا و تر اوسه ملي ویلو خدا زده وایي چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب وو دوی سره خبرې شوې نظام دوی په لاس کې وو او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو دغې نه حمایت کړې وای. روسانو هم دغه د یعنی کې په افغانانو زړه خوګولی، نو باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي، دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار یو نظام باندې دغه کړی وای، بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه اخیستل شي نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستل وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله، غوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په محل د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنی سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد په محل په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ، نو له هغو شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببر کارمل په واک کې و، ګورباچوف دا مسله پورته کړه خو ببر کارمل مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د 2 کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې روسه بیا دا پریکړه د جنیوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شو چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر وو. د ښاغلی لایق په وینا روسانو ورته ویلي وو چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ بل تاسو تر پای پورې وساتو، په دې معنا ملګرتیا به درسره وکړو چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکی موادو نور اکمالاتو که با ما کمک دسر وکو، خودی ما حضور دی دنیا وزم نازه کده او دی شوروی خلکم دا تقاضا کهی چی دید سد پاره ما دیتا جواب نلیل.
خود ښاغلی لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله ځینو څرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتلې د هیواد د ژغورنې د ورځ په توګه یاده کړله، د کابل او مسکو اړیکې لږ څه سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغې چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. ښاغلی منصور دا هم وویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو، نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله له حکومت سره مرسته پیل کړه، خو دغو هڅو ونه شوی کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شو ائتلافونو د دغې طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول، چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملسیزه ورته حالت تجربه کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
نن ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري په دوو بجو باندې دا پروګرام پیلی شو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د پروګرام په ترڅ کې تاسو ته وایو. اوس به هم درته معرفي کوم که چیرته قلم او کاغذ لري تاسو کولی شئ چې د ټلیفون دا شمیرې ولیکئ 0992235څلوېښت. بله کورنۍ شمیره ده 0892225 او نړیواله شمیره مو ده 00422211205001. ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه لرو. له هغه وروسته به ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمسونه ولولو.
ستاسو له پیغامونو
راځو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د روزګان د ولایت ګزاب د سوادي خبره کوم. زموږ ټول ټیټ شپږ سوه اته سوه زر دوه زره کس کارګر بیا کار ناست دي. زموږ ټول ورودونه راغلي دي. ورودونه ټول مځکې وړي دي. زموږ دومره ناکه شی لرو چې ایران ته پاکستان ته لاړ شو چې کندهار ته ور زموږ پاسپورټونه نه راکوي نه موږ ته اویزې راکوي چې موږ لاړ شو. دا خبرې نه موږ طالب په خلاف کوو نه د حکومت په خلاف کوو. دا موږ ټول شخصي خلک دي. هېڅ نظر نه پکې لرو په حکومت کې په طالبانو کې. او زموږ سبا چې یو کار کسبي یو شی برابر شي نو د روزګان د ولایت د ګزاب
لار نشته او ډیر عریضی مو کړی دي ولایت مقام ته چا توجه نه ده کړې. تاسو موږ توجه غواړو زموږ د کلي پلونه او د واورو تورولو لپاره ماشینان راکړول دي. د مړي ژوندي لار نه لرو. وسلام.
السلام علیکم. کندهار ولایت څنګه زنګ درته والی دي نجیب الله نومیږم. زما د طالبانو څخه دا هیله و ارزو ده چې د خپل حکومت سره نه کښېني او دا دې پرون دې اعلان کړی دي چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښېني. د افغانستان سره یې خلک دي دوی په پاکستان کې کښېني. د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هېڅکله د افغانستان دوست کېدای نه شي. دوی دا څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه جاتی کرد دنیا تمام سوچ دی یا د شوروی له سوچ دی یا د ایران یا د پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تخنیکي همکار شمساد صدران راته ویل چې د ټلیفون شمیرې دي ډېرې ژر ژر وویلې. د ولایت په ولایت پروګرام په وخت کې به دا شمیرې بیا بیرته تاسو ته ورو ورو ووایو. خو دا د یو ځل بیا هم ووایم 0992235څلوېښت. بله شمیره ده 0892225550. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه لیکي له طالبانو مهيله ده چې نور خپل ورونه افغانان د غم په ډغر مکشینوي. بشیر هلمن لیکي روسانو د خپل ګټو لپاره پر افغانستان یرغل کړی وو. عبید الله له کابل لیکي طالبان وای موږ جهاد کوو او بیا له روسانو سره په پټه او ښکاره غونډې کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان سول نه غوړي. دوی واک غوړي او کله چې بهرني ځواکونه ووتل دوی به قدرت ته ورسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ښه اقدام دی. دا به نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي د سولې خبرې حساس پړاو ته داخلي شوې دي. باید ګټه ترې واخیستل شي. انګار خروټه لشکینه پراستولې سمسکي لیکي لټولو پخوانیو چارواکو غواړو چې د دین محمد جرأت په څیر خپلې وسلې او تجهیزات دولت ته وسپاري. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي افغانانو په خپلو هڅو شوروي اتحاد ته شکاره ماتې ورکړه خو اوس دې خدای سوله راولي. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی، هیله ده چې د سولې را روانې خبرې ګټه وکړي، خو د سولې خبرې په اسلام آباد کې فائده نه کوي، د سولې خبرې باید په افغانستان کې وشي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د سولې خبرې کله په پاکستان کې دي. طالبانو اعلان کړی دی چې د دوشنبې په ورځ باندې به دوی په اسلام آباد کې له امریکایي استازو سره خبرې وکړي او همدارس به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم غونډه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د